دولس بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، خو دا شیبه په موکړی د خبرونو لنډیز ده. د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبان حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووځي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویډن ګاونډي هیواد فنلنډ هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښیي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوایی یا ساور په 1400 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې وویل چې د روان مالی کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 1400 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنی ترتیب شوی بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 440 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 343 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده؟ دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 تر 80 میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلې. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلې. د ګمرکات پیسې حیفمل کېدل، د لګه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 4 میلیارد او 4.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللی دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2-2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي.
بله.
او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بله. کلک په روخانه راته وایست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمایی نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي د دغه رقم 201 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي؟ همداسې
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي، د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کشتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به تمه کېږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې کچیرې انکشافي بودجه شتون ونه لري، پراختیایي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارد پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی؟ همداسې
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی، او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې دي وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې چلته وچی دي ویجاړ دي. هغه چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډیر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډیر ضرورت لرو. کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاری خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدری خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه پروفیسر صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنه قدرمن تکل سه تاسو ته معلوماته او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې هغه ول چې لازم و افغانستان هغونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت ورته لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د یغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرف پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نشئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده له دې ځای معلومیږي چې طالبانو را تک سره سم موږ ولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته وو، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه سوله، تخنیکي ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه که په هره برخه کې وه، د صحت نه نیولې تر تعلیمه پورې، یعنی پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه هغه لرې سوله، او د هغو په ځای باندې غیر مسلکي مطلق غیر مسلکي کسان راوستل سول. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملي ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه آوازات صاحب. ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم چې و هغه له افغانستان څخه ووته یا فلج. د عوایدو په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنې بودیجې ته کوم وګوري، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې د توانایي وي چې د دې وتوانیږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کغه مالیات وي، او په مالیات کې که عرب برخه وي د مادن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کریډیټ پورې، چې په خوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې هغه لس فیصده، چې دا دې وتوانیږي چې په دغه کچه باندې بودیجې د طالبانو ته برابر کړي یا اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظی صاحب. د بودیجې کسر، اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی؟ لطفا درته توضیح کړئ.
ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي، او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودي اټکل کېدای شي، هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي، هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ پاتکل کې نه ورته لري. خپل تجربه له مخې اوس خو دا پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي، ځکه چې خو کال نه دی راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربه له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دی. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي، اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلی. دوی خو اټکل کړی دي.
یو بل خبرم چې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی، دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري، سلویخ میلیارد ډالر بودجه ورته، دری دیرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان سلویخ میلیارد څخه ودمنانه ورته سیوبي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیو. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېرې پیسې ورېدلې، دونه پیسې راته چې هیڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتونه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه، لکه چې په جرمني کې تحقیق مومون یا په جاپان کې، د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوې، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا په تېرو اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هېوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2006 او 2001 اغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظي صاحب،
که چیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی اوتاخ ما تقریبا 15 گشته شپه گشته موږ د عمومي سروي وکړي په ټول افغانستان کې، عواید د دولتي د افغانستان 15 تر 1 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دخل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی، چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچېری د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دې و تښتي خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه نیسي، د تاجر څخه راخلي او د صراف څخه اخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، او په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې د نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیانې کوي، دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه، دا دونه پیسې د کومه کې؟ دا په خپل کلکیجن دي. د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي؟
بله.
نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارلی دي. دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب، د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیقه نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټول کړي کنه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره ده، هغه دغه څه هیڅوک سترګې نه سي پټولی. په هغه کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وي. حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو خپله مستعفي شوي دي. نو یو خدای دې چې په ځینی په تاریخ پرته وی هغه اخیستل سوي دي، او ځینی شان ځنه ایډیټ سوي دي تر څو دې وکول شي د 1401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خبره سوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي، حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي. دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به په پخوانۍ طرحې کاپي شوي، او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکی برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم دا طرحه جوړېږي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز یې رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. یوې وروستۍ مسلې ته ورځو چې زه غواړم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه وپوښتم چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 1401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل، او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسېدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,000 ملکي مامورین ول، 3,250 نظامي پرسونل وو. د افغانستان په دریو ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او سلور لکه خلق متقاعدین ول، معلولین او د شهدا او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې. او دا پیسې کچیرې هغه خلکو ته ورکړل شي
خو دا امکان دیشته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او که یو تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وی ضرورت لمخې او خیالي شایان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي خیالي معلمین خیالي پولیس او خیالي دا شیان هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي او پرمختیایی بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو، لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان. دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید احیا شي. یو سره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا تر ابده پورې وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایی بودجه کچیری نوی خو بیا د پرمختګ تم هم انسان نش کولی، په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی. بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دی چې هم دا کوچنی بودجه هم تحقیق مومی کنه، مومی عواید ورته راځي کنه راځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر
ګوره کچیری هم دا بودجه واقعي هم وي او د یو طوانی اجرا ټول هم کی ظاهرا را ټول وي او بل چې هر سرچینه نورې سرچینې هم ولري، دا یو سرچینو په مرسته باندې د یو سلو د $210 میلیارد ولري، نو دا د حکومتدارۍ لپاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لکن هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر هغه اضافه هم دي، ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نلری. د همدې کال چې دوی میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمعه و دوی میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې، البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضې اوکراین ساحه ته هغه طالبانونه توانېدل. ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه وه، دا خو به پرېږدو چې سړکونه، روغتیایي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډېر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلی په ټیټه کچه باندې، په لاسو کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نه ولسیږي. نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا $210 میلیارد څه کوي چې $110 میلیارد ډېرې زیاتې پیسې دي
دغه
دولتداري د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډېرې زیاتې کم دی وي څنګه نه لري.
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره وو. دا بحث پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو، دادا مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو، دادا مستو پسر لای خلوت کا کے خاموشی کا شور ہے سینه په خلوت کې د خاموشي دوا شو دی زیر بم پکې را